پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې 12 بجې دی. د اساسي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې لستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتونو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبري وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتونو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیشنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوون کې وي. د بشنې نړیوال سازمان یا منستین ترنشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینوونکې هڅه بلل ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته په استولې مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې شزې له کار کولو منه کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات شزینه کارکونکو لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر سوالو کې ونده ډیره مهمه ده. اروپایی ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو لوی تمویلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د ښځو پر کار کولو د طالبانو دا بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټي کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنود د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټي د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنود د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله او ویل چې طالبانو په دې پریکړه د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پایتونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختم نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 14مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ ښاخله آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګری ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اخیسی ولري. آیا د نجونو د پوهنتونیز زده کړو په اړه طالبان سره ویشلی دي؟
د کابینې اکثر اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
په غزنی کې نجونو زده کوونکو له طالبانو غوښتل چې پوهنتون ته پریږدي. هنته کډوال شوی افغانان وای هلته هم اسوده نه دي.
کور کریم نشم ورکولای ولک ډیر مشکل لرم لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د بار راتو لې چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلای شي. azadiradio.com زموږ د وی پانه پته ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بللې ده. د بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر مل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دا سمحال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېری هغو سازمانونو کار کمزوری کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخ سمون او بې له ځنډ او په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډې ته وویل
د دې 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي داسې مالدات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنځونو خونځي او په هنتونونو هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردننه او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ادارې کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 40 میلیونه افغانان يرغمل او لخپل حقوقو به برخي کړی دي. نو موړل نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دي.
دا تصمیم چې طالبان نیولای را شي اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې د لیسو جنکیانی بند کړل، تعلیم حق تر نه واخستلو، بیا چې دا پونتونون ته دوی ورتګ بند کړل او هغه حق د تعلیم تر نه واخستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د خزونه د کار او د د لوست او د دکړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب یې په رسمیت باندې وپیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دې ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولیدي چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه د خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ پخوا هم په افغانستان کې د ښځو تعلیم او د هغوی د کار زمینه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه پخوا او په نور دنیا کې هم دا شی رایج دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شی رایج دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیله باندې استفاده کوي چې دوی داسې فکر کوي چې دوی د ښځو کار او د هغوی زده کړه بند کړي نو غرب به دوی ته غاړه کېږدي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب به نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستیم چې کېږي دغه پر قطع کړي، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي. او دغه کدا خارجي د امرست نه وي د 30 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سقوط کاولو چې امید چې دغه شرط څخه افغانان خلاص.
مومن صاحب، میلیونونه انجونې او ښځې په افغانستان کې له زده کړو او کار څخه منع شوې دي، دوی اوس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم د زده کړو لاره درېدلې او هم هغه لاره چې دوی خپل بېګا ته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
زما په نظر باندې ګورې هغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي هغه خپل سرنوشت هم بدلولی شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او ښځې که داسې په آرامه باندې کښېني او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کړي، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کړي. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کړي، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ ده، په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منع شوې دي هغوی کولای شي چې په کور کې هغه خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ورنه کړي. او د کار خو نو دا سړی څه شی نه شي ویلی چې دوی به بېچارګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه شی نه شي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لرې نه ده چې امید زموږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لرې شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
لزدا کړو د جنونو د منکولو پریکړه د کورنیو نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوو ډلو ویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. سیاسي شنون کې وای د جنونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشان په دوو ډلو ویشل شوی چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېرې دوه دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غبرګونونه وښودل، سیاسي شنون کې وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیرېدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډېر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
دا وامه چې د موضوع د حل د پاره ضرورت ده، دا چې څوک تللي دي یا څوک نه دي تللي، خو دوی نه زه ویلی سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل سي او اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل سي او بند نه سي، بلکې په بندوالي باندې ډېر خلک خفه دي. نو زه وایم چې دا د امکان وتلې خبره نه ده چې دا خلک به تللي وي او تللي به وي.
سیاسي شنونکی سمی یوسفزی هم له زده کړو د نجونو د منع کولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي او وایي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینی یووالی وساتي، خو له زده کړو د نجونو په منع کولو کې سره یوه خوله نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید هغه نوریا په پټو سترګو ومني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړې کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سه شنبې په ورځ د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل.
یو شمېر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دی چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب،
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ماس مو وطن ماس ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سیکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي دی او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلان مونږ مهاجر یو، مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته. مونږ نه غواړو چې د هند تابعیت مونږ واخلو.
هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
روز د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه ریشکک چلوم، روپیه درمسال د خوانه نو ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټولو شویو مظاهرهچانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراینه ووځي. بلې خواته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی. لدبه نور حال واورو.
مننه سروان صاحب. سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ. مظاهره چان پرون شنبه راټول شوي وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې له ځان سره لیږدول. ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلي وو له اوکراین لاس واخله. مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسیدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکول. ویلي درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ ویرې سره ژوند کوي. اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي. سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې، خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي، هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکېل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي. سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د غونډو او اعتراضونو شاهده هم وه. دغلته ښي اړخي ګوندونو، د ارتودکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هېواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي. دوی کې یو شمېر سربیا ته هم تللي دي. پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لس میاشتې ووتې. د اوکراین په جګړه کې د لسګونه زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مننه لودین صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یوه پلوي هیواد کې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو، خو تر دې مخکې به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانعو او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې ښځې پوهنتونونو ته له ننوتو راوګرځوي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو وروستي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولی دی. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشیټد پرس ترلاسه کړې ښکاري چې یو شمېر ښځې د کابل پوهنتون د انګړ په مخ کې راټولې شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړې او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښې دي. انډیپندنټ وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخواني سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمي لیکلي که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي نه پوهیږم چې څه شی به یې ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي خو دغه ځوانه مېرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدې هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اروزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د سړي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واپري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپل ولیدې چې زما ډېر ملګری و، دغه تعویز یې وروکي، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور نه ده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی څه وي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مور یې تعویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تا څنګه ورسره ومنله، نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړل، بره ما دا تایید کړل، د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش وده د خو سره څه لاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دې ونیسي.
روپۍ اخیستن پر دغه شهرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناهی کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې دوی به هیڅ یو چا ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بېسوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
د زمو ژغله آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 1 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته.